په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان بیرغونه لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.2 میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړه او بیګای خپور کړ ویل دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. پر راپور کې راغلی دی چې د مرستو که څه هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارد ډالر کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی وي آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼې وي خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و خو 1650 تنو اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستان په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیونه امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشی کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشی کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشی کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشی کړي دي. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
پرون او ورد مورس لخپل و ملگری سرا دی اداره تو لارم خول بد مرخه دروازه بندی بی حل تا یوازی یو یا دو کسان ناست و او در توایی لدیش میری سرا تلیفونی تماس ونیسی چه دلیدنی وقت در کری چاچی تماس ور سرا نیولی دلیدنی وقت ور کری خود سلور یا پینزه میشتی ورسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې وازی پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یې وازی ماشومان نیول دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخه د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو لواجه د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی. د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوی او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوی دی. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډیر امریکا ته د لیږد په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیږد بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورما ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنگټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبری غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څور زکیږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. کای چار لیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوری هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غازی قرار است که
نوموړی وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي، هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سختې اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژوي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ ښځینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مریلبن د کرکټ کلب یا MCC پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 100,000 پاونډه بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د MCC صندوق په پیل کې 1.24 میلیون ډالره بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 12 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزه لوبي ودرولې او په همدې کال د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډیره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکي او خبريال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه د اراده لرله چې افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمیر محدود کسان ول چې غوښتل غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي، خو سره له دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړول لپاره هڅه شروع شوې. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لاړه لري خبره ده.
د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هغو 25 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړی و، ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې دیره شوې. د جنو د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د بې سرحده کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړوه. ورسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګید.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر میرمنی وای چې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره ل دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړی ده نو ځکه خو ورزش نه کوي د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازی وای
متل دی په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش به هر انسان لپاره یو ضروری شی دی که خزه وی که نارینه وی حتی ماشومان لپاره
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وی او د ورزش نکولو علت څه ګڼي
دا سې ډېری کورنیشته د پاغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغه به هم دا تر سر غوښوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي اته خزینه به دې شان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا خزینه او ستونزه نه ده دا د امغه ټولنې یا د امغه د کورنۍ د چاپیریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلی دی دا وسې
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي کومې سي ستونزې رامنځته کېدلې شي
ورزشي خوري ورزشي کاربوهایډریټ او سره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لکچپس یا کچولو او چي چدا کاربوهایډریټ شو د دې په ځای چې پروتین ویتامین سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر سوپ غوړ استفاده کول ور سره مثلا حیواني شهم چې مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شان دي چې بدن ته ک په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی ورزنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه و لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي خو له بده مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلې شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله آشمی څخه وګورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنې کې کچیرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستي شي کاغذ د صحت په برخه کې کاغذ د تعلیم په برخه کې کچیرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغه کولای شي مثلا هغه انجونی یا خزې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغه خو به په سناځه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکی مګر یو څنځه دلته لوی اداره چې په افغانستان کې د خزینو او ورزش پسنا څه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکل غواړي چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دی چې هغه ته دا ځان ولی بد خالي زګه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی به دی ورزش وکړي چې صحت سالم پاتې شي ښه پاتې شي نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي د دوی تر څنګ ودرېږي دوی ته اوسه سہولتونه په کور کې برابر کی تر څو کاغذ تعلیم دوی ته ونه رسید یا بدبختانه چې ورته نه رسیږي لارې پر باندې دي نو کم از کم چې هغه صحت ته خود دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډیر ښه اقدام دی، مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن یې ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه چې په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري، چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسؤول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشته. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت په اکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یې هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادي چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي.
د سکورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلی دي چې نه یوازې د مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دی ورته پریږدي نه وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وای چې زه ورزش کوم، ورته وای چې له ورزش نه دا کار خره دا وکه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مولي دي لیدي،
داسې خلک هم شته چې هغه ته کچیر ته هغه خزینه او ته کچیر ته د ورزش کلمه یاد کین، او هغه چې دی یو رقم ته وای چې او دا به شرم کارونه هم داسې اوس لمانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه وایم. او بیا خو داسې ډېری کورنۍ شته چې په هغه کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتما دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي، حتی خزینه په دې شان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه او ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي، که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هر څه ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
پاولیسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې. ام د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو، اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب د دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بیخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه کولی شي، یو فزیکی فعالیت تر سره کې ورزش کینه د باندې اجازه ورکي.
اوس ک په دې خبرې وکي مثلا میرمن خونیس کولای چې لکور نه بیرون کلاب تلاړي سي ورزش وکي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز مور باندې لګولای د لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی د سي یا ورزش وکړي چې ا دې اقل هغه روغتیا سالم اوسي او د دوی اندام د سي اندام نسی چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره یو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دن نه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او باید دا کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید تنجلګري وخوري. او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، سپین اوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یعنی چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي. او دغه تر څنګ ولنه سړی چې وغوړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېني پاسېږي دغه ورزش دی، تواتر یو 500 واره کېنه او پاسېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپل پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هیڅ شی نه یو پړې واخلا کله رسوان بازی وکړي په کور کې دغه ورزش دی. درته دغه ټول شیان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي، نو د هر شپې پسې رڼاشته خدای مهربان ده که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د ته زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي؟
دغه شپاره څورس کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، د یو خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه بل اکثر په موټر کې تلو راتلو، یعنی د خپل مزل هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وختم نو پام دې سابو چې د مونږه هغه وزنونه ډیر شو، د عادي حالت لږ زره ډیر شو، بل اخر ما ته د شکر تکلیف وخت پیدا شو، ته نو تقریبا ډیرو کولو کې چې شکر لرم. خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې مغولا کې ورزش کړی او نه د ګرځدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کړه د باندې منو وسنو د ورځې اقلن ز تلويخ دقی یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې د څومره اثر کوي، نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل اثر کوي. او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شان چې پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف مې فده اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرامه یې که داسې رواني اړخ نه راتوایي؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرامه وي، روحن آرامېږي، دا ګرځېدل خپلندې دا روحن آراموي او د خوشحالۍ احساس کوي چې د باندې وځي، یو پنځه نفره ګوري، ګرځېږي اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، یو پنځه نفر سره آشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحن هم سړی ورسره آرامېږي او ساعت هم سړی تېرېږي. او کله چې د شپې یا مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې ته آرام اوده کېږي، مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي، ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي، یعنی د هر لحاظ ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېره وړه کوټه وي، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا په خپله ورزش دی، تاسو یعنې کولی شئ دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم مشکلات دي. نو بله خوانده کتونه سړی تشویش کوي، ګوره هغونه وزن ډېرېږي، سړی پوهېږي باندې ډېر بد اثر کوي، دا بیخي تجربه ده ما دپاره، تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چوکتی پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه، خبره دا ده چې تاسو باید د فکر وکړئ چې هیڅ کله د شپږ دوامدار نه پاتې شئ. حتما هر شپه پسې ولا ناشته یا ورځ شته. تاسو باید د فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو پای لاسرسی ورته پیدا کړئ. خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کړئ. هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېریږي، نو تکلیف پیدا کړي، هغه کنټرول کړي. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېریږي، هم به ښکلان خرابېږي. دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي.
روزو دیتا چه ده تب پا برخه که مسلکی کسان ده میرمنو لپاره ورزش سومره اړین گنی. ده کابل ده طبی پانتون ده وروستی سمستر بخانه مسله اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغل اقلی خبری پا مرکه که او رو.
فیزیکی فعالیتونه ده بدن ده خه کار کول لپاره یوارین برخه ده. لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټول سیستمونو باندې لري. که هغه سړی وي که ښځه، نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه باستده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره کې موږ خبرې وکړو. دا ورزش کول باستده کېږي وینه جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې کرش د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت کو، روح او فزیک د که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدنی روغی، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپل ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا په اوس وخت کې لکه څنګه چې ټول خبر دي، د طالبانو نظام میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې کلب ته لاړ شي یا پارک کې قدم ووهي یا بیرون وګرځي. اوس د حل لاره څه کېدلی شي؟ آیا په کور کې داسې ورزش کېدلی شي چې میرمنې له دغو ښېګڼو نه برخمنې شي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یاده کړه؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بدبختانه د اوسني وضعیت کې بیرون ته تګ مخنیوی کېږي، یا د اجتماعي تاثیراتو نظره کنه ښځې نه شي کوي بیرون ته لاړ شي. نو د دې لپاره بهترینه لاره به دا اوسېږي، مخصوص خلک چې په اطراف کې اوسېږي، هغې الحمدلله غټې غټې حویلۍ لري کنه، نو هغې کې کوی چې دی خپل هغه د سهار له طرفه دی چې کله هغه پیاده روي کوي، یو څو دورې په کور کې ووهي، یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره، بدیله لاره اوسېږي. او یا که څوک په کابل کې اوسېږي یا اپارټمانونو کې، دی کوی شي خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانوازي، دا یو بدیله لاره دی کولی شي، ځکه چې د هېڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیله لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یاته ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، له خانه ورزش نوی، له بلې خانه خوراک ته پامونیسی، څومره بد اغیز لري پاندام باندې؟ د بیلګې په توګه زینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي، دوی د خپل ناس یا د خېټې لغټوالی نه شکایت کوي، څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود.
بالکل بالکل، کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسیږي هغه توازن مراعت نشي، یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایډریت او شحم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخ ده، او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې ده یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوه لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي، د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بیرته نشي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دي کې چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بیرته مصرف کړي، نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسب نه خوري یا ډېر خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شحم شته، نو بدن د سکیچ هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شحم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې، په خېټه کې دا شحم ټولیږي، په جګر باندې ټولیږي، په خېټه کې رګونو کې، دا په ستدي کې هغه غیر اضافي او مضر شحم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي، دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شحم ذخیره کیږي، نو د دې په وجه د خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغه ځان ته کامل انسان نه وایي، کنه لکه چې هغه یو کمبود لري، کمبود دسته د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده، دې همیش په دې ضروري چې کله به دې مناسب اندام پیدا کړي، نو خپل د روحي مشکلات شو، نو فزیکي مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي، په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډیر غټ ټاپیک شي.
bale across dite تاسو خپل لکه نور غنې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپل څه ډول ځانته د ورزش زمينه برابر کړې، ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پویږي، خپل سره کم خوراک ته ما یې څه رقم ورزش ته وخت ورکې
شخصي در سره کوم ګامونه چې بجوان کې اخلم دغه پاره کې سره خبرې وکم، نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بعضو مشکلات په اساس بیرون ته نشو تلای، نو بدیل لاره در ته چې ورس کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زغ سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مېس کې کوي شو هغه کوم، او د دنه غیر خپل توازن نمغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا غسه دي چې انسان ته د اوسنۍ مونږ د پاره یګانه لار ده چې وکول شي خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لار کې وساتو.
bale ta khabaro ke la sham aw carbohydrate na yadawana wakra zine mermane pade bandi ponisil kada mawzu rokhana kanti kum khalo ke da shayan wi
rakad da yow khami sal badarte das dar kum yow ghair mutawazin ghizat saw akhdal ke kuruno ke de ramada urisi khuri urisi carbohydrate da sara dodai khuri dodai carbohydrate tab sare lecture se kacholu chi chida carbohydrate shu na da nafar de da zai chi protein vitamin salary salur ریزه یا کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو، یا که شهم تر سوپ غذا کې په خړو کې ډیر غوړ استفاده کول، ور سره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز ده دای د خوراک دا شاند چې بدن ته که په ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا وایي چې دوی د متنوع خوراک خوري له هر څه نه دی لږ؟
بالکل، دا به یو ښه لاره اوسي، مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او ازادي رادیو خبريږي اله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلی وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري پنننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګۍ سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
د خوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو د اروپا د اقلیم په برخه کې نننې درس ته ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی خون کې براتو وای چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خوښه کې لښته سمندرونو او اوبوڅخه د سوداګرۍ په برخه کې چونه ګټه پورته کړي اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاس شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چونه مرسته کړي دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوښدو
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لوی وچ په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي سلرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم د اټلانټیک سمندر گاونډي سیمه دریم مرکزی برخه وچه څلرم شمالي برخه قطبي تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب او هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب او هوا لري مدیترانایي آب او هوا دوه ځانګړتیاوې لري اول ژمی معتدل او بارانی وي دوهم اوړی یې تود او وچ وي د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت د منی او ژمي په موسمونو کې وي ب د اټلانټیک سمندر گاونډي سیمه په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اټلانټیک سمندر په سیمه هم شهرت لري د دې سیمه هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه شي چې یو خواه د متدل آب و هوا لرونکی ده او بلخوا هم وچ او بری اقلیم لري مرکزی برخه وچ بری په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري کچیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته شمالي برخه قطبي په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمي زیاته برخه شامل ده آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال پوجدو کې ل 50 تر 80 میاشتو کنګل وی. په دې آب او هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزی او ختیځ برخي هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبېشته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه او پیژندله او دا محمد وستل چې کانګو ته ولی حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پوری جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
پښتو خبرونه مهال ویشته
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا دی زما زڑگو جانا زما دا لے وحنائی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نواڑم تھا یار بستی وسور سا یارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سا یارا سبیا مرا سا یارا سبیا مرا سا یارا سپینس مالا لئے تے گورس مازڑ گئے تھا تلو بدی گور وار خطا نسے بول دبل چان سے نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلق گوری زمر سٹوری خلق گو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخوری خلق گو دیر خارج نخوری خلق گو خارج نخوری خلق گو
زواني لري بلشو شايري لكي زما قدر مهتاب شو دادا حبيب زيكلي دادا حبيب زيكلي دادا حبيب زيكلي مثالی گران دس پی نبی خی گرانا نبا پریش دی بیا میدان تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا دوی دی لوقتی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زهری نکلو مرچات